افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. بلې وساته خبرونه پایل سو چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونې د سر راپور مده ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژله پرشته جلال زین یاوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دي د فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي د فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو ښځو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله سوچه افغانی در اسلامی در او در سوله به انشالله تعالی مگذر راولو او به اساسی توقع بیراولو زکتا دولست مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایداره سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل سوي او افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوډیای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر بړینه مرمۍ لګېدلی و. پېښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یو درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتر کې و. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستر اعظم ایدی راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایدی راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روان شوې دي او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخې الوتکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 5 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بیځایه سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا هم اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو خپلواکي کمیسون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبري د کمیسون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد فیصله وشي.
په خوست کې د بېسرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 600 ولادتونه د میسې په روغتون کې ترسره کیږي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي او د ګوډي اچار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورنۍ بېځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورنیو جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بېځایه شویو کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بیزای شوی کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
به جو شده ها ممکن ډیر ارسون زولري په ځانګړې توګه د آشامدنی او بود دا ډیر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډیر دی او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پر خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو تاړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر به ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو له عمل خپل اصلي مینې پرې خېدي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي اتسنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپل سیمو ته نه دي ستنه شوی. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقوقو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بیځای شویو او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان مونږ غوښتا سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالک نه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بی ځای شوی او بیر ترستنو شوی او بی سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلا ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې کوخی لز د کورونه دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتن کړي.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندیښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه د فولیک اسید ټابلیټونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د شوالي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ او دغه مسالې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیون نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کم خونی های که ناشی از کم بوده
دغه ټابلیټونو د ویش بزریه مګوتاسي د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځې او زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو لامل نشي کولای چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځي ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
فایده شه که من دیده ممی است که ما وقت که مرام
لکم وقت چه لدوغو تابلیتونو استفاده کهو دا پخو دردون او فشار مخشوی او درس هم جرز دا کولی شو. لکم ورزی چه لدوغو تابلیتونو استفاده کهو دا سر او زن او طول بدن دردون مخشوی آندا چه دا بدن و دا مهم خشوی ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځي او د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر وو ویل د ښوونځي له لارې به دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې ځینې متخصص ډاکټران په ښوځ او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال پیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلی سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلی په پیل کې وایي
د تغذیه په جامعه کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دوی چې لویږي غټیږي بیا نو دی نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دی نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسیږي، نو دی سوی تغذیه او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته سي، غذایي عادات په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي له هغه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معرف کلینیکونه ایجاد کړي یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکلا باندې، یعنی زه بیخي د دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې په مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان او انجونو ته د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي، او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسی وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتېشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورن کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به د لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وای لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورن او د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کی دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ور باندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو تبر نور هم لاس پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرزالعملونو پر اساس مخته وړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 8 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه، د کمیسیون رهبري به یې په اړه پرېکړه وکړي.
موږ کوشش وکړو نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش او شماري وکړو، او که اجازه را نه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوي او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جورجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنۍ په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پرېښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچنۍ په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړه اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هره ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 68 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلی سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځنی ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه وی کال کې موږ تقریبا په هرو 100,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په 98 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوې دي او هم په هوای زیات شوې ده. په دې برخه کې
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 13 ماشوم دي چې د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده، نو زه د کلینیک نه ډیر خوشحاله یم ځکه چې دلته سهولت ښه دی. درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دي. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی، اول چې پیدا سو زیړی و، بیا نو شیشه کې و، بیا اوس کمبوتی دی، هغه د اکسیجن ده. نو دا مې 14 شپه داسې زه پوښتنه ونه کوم نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکو 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپل خدماتو د غزیدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي چې د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده درې کاله نور هم غځولې وه. ستر محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې دی.
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا د دندې غزیدل په موقت ډول وځنډول. ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید بجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د بجوه د دندې د غزیدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه 2 مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي. خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدراعظم بیا لاسلیک کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست 19 د پوځ د لوی درسیس په توګه د جنرال بجوه دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه. هغه مهال د عمران خان له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ییز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده. که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطله کړي، جنرال بجوه باید د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ تقاوت وکړي. یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي.
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحینه تاسو تماس کمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات کوم زلرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه دا مې چې صلی الله علیه وسلم باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زمونږ سو جمع دی او باز واورم پرتی دی او مقصد دا پانتلونه کپکی ته سالا صلی الله علیه وسلم بار بار چې زنګ وو وای چې بجوریږي او دا دی واغلی او زه زرته زمونږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازادۍ سپیشلی څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر ازاد جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کندو کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازاد جب لا پخپره ده. نو دا سړک کوم دا موټرات ډیر په مشکل کې دي، یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کم راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده، خو زما پیغام دا د هلمند تر لوړپو چارواکو پورې ورسې او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پر امنیت ډیر تاثیر اچوي. د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه که موږ دا ازاد پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوو. وسلام احترام.
عبدالله د وردګ د کونړ ولایت څخه باید انتخابات په خپله او په خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانېدو د ځنډېدو سره ډېر خلک بېکاره شوي دي او باید بېرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته ټول شریک او مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 300 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په نانواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویسټ انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویسټ انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلی و. او په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانیا جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکوونکي زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم له ناجي سپې څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبې پیلېږي. د غسیالۍ سبا د نومبر په 20مه نیټه د 500 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د ډسمبر میاشتې تر 20مه نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سب کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالیو دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپل کړی و. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20مه پیل شوې وې چې د قوس تر 3مې نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اتل لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپږ لوبډلې